سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ری دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. نن د سپتمبر ومه د طالبانو د حکومت د سرپرست کابینې د اعلان دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه پورې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو له طالبانو د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو پرلپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو ویلي چې حکومت یې ټول شمول لري. دغه راز نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت مخې ته د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوي باندې هم ټینګار کړی، خو طالبانو ویلي د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول حقونه خوندي دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي نړیوال ټولنه باید په اوسني وخت کې افغانستان ته شان نه کړي. په افغانستان کې د دې سازمان مشر ارشد ملک پرون چهارشنبه یو خبر پاڼه کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خبره شوې ویلي، افغانستان د وچکالۍ پر لپسې دریم کال تجربه کوي چې ورسره خوراکي مواد او اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان کورنۍ او په ځانګړې توګه ماشومان د وچکالۍ د قربانیانو په سر کې دي. سیف د چلډرن ویلي د هغه سروې له مخې چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي، 85% ماشومانو ویلي د تیر کال پرتله خوراکي مواد کم شوي دي. د سازمان وړي نړیواله ټولنه باید په بروکسل کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري وضعیت په کېدو کې عملي ژمنې وکړي. په تور هم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د پولو ساتو ځواکونو له پرونۍ جګړې وروسته پاکستان دغه لاره تړلې ده. اسوشیټد پرس خبري اژانس د تور هم د یو مسول نصر الله خان په حواله ویلي، تر اوسه د پرونۍ وسلوال شخړې اصلي لامل روښانه نه دی. دغه پاکستاني چارواکي ویلي پوځي مسولان د افغانستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې په سیمه کې د لانجې د زیاتېدا مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون د تور هم جګړه تایید کړه، خو د ورځې تر پایه نور جزئیات ورنه کړل. په تور هم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د حکومت څلور پولیسات په پرنی شخړه کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان د لسګونو وسلوالو په برید کې د پاکستان څلور پوځیان وژل شوی. رسنوی د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څنګه په حواله راپور ورکړی چې دغه برید پرون چهارشنبه سهار مهال افغانستان پولې ته نږدې په چترال سیمه کې شوی دی. د جرمني د پی خبري اژانس د ځینو پاکستانیو چارواکو په حواله چې نمونه د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل شوی ویلي چې وسلوالو د پاکستاني ځواکونو پر دو پوستو دغه برید کړی دی. فرانس پرس اژانس د چترال د پولیسو د مرستیال محمد علي په حواله ویلي چې د وسلوالو مخالفانو شمیر سلګونو ته رسېده او په خبرې له څلور ساعته شخړې وروسته له سیمې تښتېدلی دي. دغه چارواکي ادعا کړې چې ټي ټي پي دغه برید ترسره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف ته د خپل ناببره سفر په مهال ویلي هیواد د امکان تر حده د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي. بلنکن پرون چهارشنبه په یوه اعلان شوی سفر اوکراین ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې وکتل. بلنکن ویلي ولسمشر جو بایدن د دې سفر غوښتنه ترې کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مهال د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړي. د بلنکن په وینا د اوکراین په دفاعي عملیاتو کې مهم پرمختګونه شوي چې په باور یې ډېر هڅونکي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون چهارشنبه ټینګار وکړ چې د روسیې بیرغ به د پاریس د اولمپیک په لوبو کې ښکاره نشي، ځکه روسیه اوس مهال جنگي جرمونه ترسره کوي. ماکرون دغه څرګندونې سپورتي لیکوایپ ورځپاڼې ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امکان شته چې روسي ورزشکاران په بې پرې توګه د پاریس په لوبو کې ګډون وکړي وکړي. ماکرون وویل دی هیله من دی چې د اولمپیک نړۍ دغه عادلانه پریکړه وکړي او زیاته کړه دا پریکړه د لوبو په کوربه هیواد پورې نه بلکې د اولمپیک نړیوالې کمیټې پورې تړلې ده. پاریس به د راتلونکي 2024 کال د جولای له 26 نه د اګست تر 11 پورې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه وي. د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته د خپل سفر په مهال ویلي چې دوی د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د امریکایي پلاوی د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونې غړي دي او دغه خونه په واشنگتن کې له 2002 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته سفر کوي او د طالبانو له چارواکو او افغان سوداګرو سره ګوري. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
کابل ته د امریکا تللی سوداګریز پلاوی داسې مهال د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې چې د دغه پلاوی په وینا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دي. دغه پلاوی چې مشري د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو کوي، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو، پانګوالو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یوه غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو غونډې ته په خپله وینا کې چې د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون لخوا خپره شوې ویلي، خصوصي سکتور د افغانانو د راتلونکي لپاره مهم دی.
The next year is going to be equally hard as the donors are reducing funding.
راتلونکی کال به هم لکه د سرش کال په څیر سخت وي، ځکه مرسته کوونکي د افغانستان لپاره بشري او د غذایي خوندیتوب په برخو کې خپلې مرستې او نور کومکونه کموي. دا کمښت په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې افغانستان د بشري اهدافو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا زموږ د سفر یوه بله برخه ده. دا زموږ د رئیسانو د بورد باور دی او فکر کوم ټول غړي به راسره موافقه هم وي چې خصوصي سکتور به د بدلون یوه پیاوړې وسیله وي او په ورته وخت کې د ملاتړ یوه لاره، هغه هم داسې هیواد لپاره لکه افغانستان چې پرانزخته دی.
د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونه 2002 کال کې رامنځته شوه چې په متحده ایالاتونو او افغانستان کې کلنۍ غونډې جوړولې. د 2021 کال په اوړي کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د دغې خونې فعالیتونه ټکني شول او له همدې نیټې راهیسې لومړی ځل دی چې یو پلاوی یې کابل ته سفر کوي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د امریکایي پلاوی د مشر جیفری ګریکو په حواله ویلي، 2021 کال کې امریکایي پانګوال له افغانستان ووتل او په خبره یې اوس له هغوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي او خپل پخواني زرګونه کارکوونکي بیرته استخدام کړي. د غپلاوی ویلي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي دي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه غونډې ته په وینا کې ویلي، د دوی حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو بوخت دی. د ملا برادر په خبره د پانګونې او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره دوی یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې چې په وینا یې له دې وروسته به دغه کمیټه د بهرنیو پانګوالو لپاره هم هغه اداري چارې مخته وړي چې افغانستان کې ورته اړتیا لري.
افغانستان ته راځي پانګوال نور اړ نه دي چې په ادارو وګرځي او له بیوروکراسۍ سره مخ شي، بلکې له دغې کمیټې سره په اړیکه کې کیږي او هغوی ورته ټول لازم معلومات ورکوي چې دا د دوی د کارونو چټک پر مخ بیول برخه کې یو مهم ګام دی. ما چې بشیر چې دوی په رابطه کې وسره، نور به انشاءالله دغه کمیټه د دوی احکام مشکلات ورحلوي.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا هڅې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او وار له مخه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر بشرپاله بنسټونو د مرستو د کمښت خبرداري ورکړې دي. بل لور ته افغان پانګوال وایي چې دوی د برېښنا په ګډون د زیربنا او تولیداتو ته د بازار د نشتوالي له ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو له حکومته د دغو ستونزو د حل غوښتنه کوي.
و موریدل چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی چې کابل ته تللی وایي، د سفر هدف یې د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کول دي. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې دغه پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د قانونو څو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره وکړل. دا چې د افغانستان امریکا سوداګرۍ خونې پخوا څه فعالیت درلود او کابل ته د پلاوی راتګ څه اغیز درلودلی شي، په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی له یوه غړي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې کابل ته د دې پلاوی د سفر په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هر کال په نوم د مایک میکن بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایریدل او یو تعداد امریکایي کمپنۍ او افغاني کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې او کله ناکله د خبرې اترې عملی بڼه به پیدا کول او یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي، دا اولین ګشت دی چې دوی راغلي دي افغانستان ته. اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتې سوداګر دی د اسفاره دعوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تلو هلته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نه یې ورکوه. نو په دې خاطر دوی خپل غونډې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظي صاحب، د پلاوي مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې پخوا یې ورسره کار کاوه. دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلي وو دوی پخپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. پخپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي مؤسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکړي یا اوپک ته یې ورکړي او نور هلته مؤسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکړي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هېواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی. خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې واکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملی مرسته کولی شي؟ په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازې د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتبا تبا د امریکې افغانستان ته سفر نشي کولی، باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتي محسنه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب دلته راغلي دي او دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره او اتاق تجارت سرمایه گذاري د افغانستان او نورو اتاقو سره یې ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حلالاکثر سوداګر او سنتکار او څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هېوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د مدیره پلاوي له غړي ازرخ شافیزي سره کابل ته د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې د پلاوي د سفر په باب مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
کابل ته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان تللي پلاوي د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له سرپرست وزیرانو سره کتلي دي. د پلاوي ټینګار کړی چې د زده کړو حق باید په مساوي ډول هلکانو او نجونو دواړو ته ورکړل شي. دغه ټینګار داسې مهال کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تېره ډسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوي چې د بېلابېلو هیوادونو استازي پکې دي د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره کتلي دي. د دغه سازمان د خبرپاڼې له مخې چې پرون چهارشنبه یې خپره کړې، پلاوي د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیبالله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره کابل کې کتلي او هغوی ته یې ویلي چې د زده کړو حق باید له چا وانه اخیستل شي. د خبرپاڼې په دوام کې راغلي چې د دیني لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته لازمی دي. د خبر پاڼې له مخې پلاوی په افغانستان کې د زده کړو او مسلکي قدر پر پیاوړتیا ټینګار کړی او غوښتنه کړې چې نجونو او هلکانو ته د زده کړو په هره برخه کې د نوملیکنې حق ورکړل شي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو دغو چارواکو ویلي چې دا مهال په ارزونه بوخت دي او په خبره یې هر کله چې د نجونو لپاره خوندي چاپیریال برابر شي هغوی ته د زده کړو حق ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان د غپلاوي ویلي غړي هیوادونه یې له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د اسلامي همکاریو سازمان د غپلاوي یوه اونۍ وړاندې یعنی د تیرې اګست میاشتې په 1 افغانستان ته تللی دی. د دغه پلاوی په جوړښت کې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال شیخ خوزام، د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیه، عربي اماراتو، بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو استازي شامل دي. دغه پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. سراج الدین حقانی پلاوی سره په خبرو کې ویلي د نجونو زده کړې د ټولنې اړتیا ده، خو نړیوال دی په دې برخه کې د شرایطو تر برابرېدو زغم او صبر ولري. د اسلامي چارو شنونکی فضل هادی وزین وایي د طالبانو له مشرانو سره د دغه پلاوی له کاتبه ډېر اغېزناک نه وي، خو په خبره یې نړۍ ته یو پیغام رسوي.
د هیاتونو د راتګ یو پایله نتیجه ده چې دا وشو او کیږي چې افغانستان ته طالبانو ته اسلامي نړۍ دا پیغام رسیږي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې بندول او د ښځو د شرعي حقونو مخنیوي دا اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دا غیر اسلامي او غیر شرعي فیصله ده، او په دې کې ټول اسلامي امت، اسلامي هیوادونه، مسلمان علما، د هغوی مؤسسات دا ټول یو طرف دي، او په طالبانو تحریک سره 5 کسان دو بل طرف دي. یعنی دا خبره ټول دنیا ته نړۍ ته واضح شو چې دغه فیصله د اسلام شریعت سره تړاو نه لري او غیر شرعي او غیر اسلامي فیصله ده.
طالبانو له تیرو 2 کلونو راهیسې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي وایي د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالفت نه لري او د شرایطو په برابرولو لګیا دي. خو نیوکه کوونکي وایي چې د شرایطو برابرېدل هغه هم داسې وخت کې چې بنسټونه موجود وي یو حکومت ته د میاشتو خبره ده، نه د کلونو.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوري یو ګټي ده، خو هیڅ خواته نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حل کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکله خبرې کوو، ملته مو وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال یا اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارانو غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه و نه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته دا خپل حق ته نو بیخي ډېرې محتاجې دي ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارانو په څېر سرپرستې وي د کور مسؤلیت له غاړې وه اوس نو طبعا په هغو کور کې نو مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستي خپل ځان ته هم مشکل ده کورنۍ ته هم سخته ده خوراک څښاک ټول ورته سخته دي تداوي ورته سخته ده ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان له تګ سره بېکاره ده کور کې ژوند ورته سخته ده حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه سکی نسی اخیستلی ځان ته تداوي نسي کولی مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړې یا له خاوند څخه یا له ورور څخه نو چې هغه یې نسي ورته پوره کولی دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته ډېرېږي دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي بیا نو یو دفعې داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نسي وتلی سخته تمامېږي کله وخت بازار تک ته هم انسان زړه نه شي کولی ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې چاپې نه دسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي خو په خبره یې اوس د دوی د کور د مېرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده په دې کې دوه شیان اهم دي یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې وسرته ورسوي مثلا د طب په برخه کې مثلا اقتصادي برخه کې مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې ممکن د نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دوی کې وخت او د اقتصادي لحاظه ام دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ د کور لپاره زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکار وي ممکن تر هغه کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي خو که په هغه کورنۍ کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمن او تاثیر ګذاره اوسي زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه لري مالداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندگی ولري زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده دا اجازه ورکړل شي
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوندي وتړل بیا یې مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار څخه راوګرځولې د دوی په خبره په کور کې به کله ټلویزیون لیده کله به هم ځان په غو وسیلو پخت کړی و چې برق ته اړتیا لري خو په دې وروسته کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولای د کابل اوسیدونکو مېرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او خدماتو ته اړولې خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي لن موري سره مې مارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولو درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو لکه موږ چې اوبه څښو لکه موږ چې ساه اخلو هم دومره اړین دي نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري اړتیا لري کار وکړي وظیفه وکړي دنده وکړي همدومره یې ښځه هم لري ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار ګونګې نارینه و مربوط ګڼل کېږي مثلا ښځه خو هسې وایي په کور سړي ورته راوړي خو نه داسې نه ده مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي خور یې ورسره وکړي هغه خپل ضرورت رفع کوي هغه خور که مثلا خاوند کار کوي مېرمن یې ورسره کار وکړي دواړه خور یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي دا نه چې یو بل ته اړ وي یو بل ته محتاج وي
له ځانه راته ووایئ چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ
زه خپله لیسانس یومه مخکې مې دنده درلوده وظیفه مې درلوده می ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې می درس ورکاو. خو له بده مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول، نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا مجبورې د استفاده وکړه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم ځکه لږ وکړه ډېر اوس لاسته هم لاړه، اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوو، اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی. بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې یعنې درلودی پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا، هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکری بیا بزموک خدا خو یعنی طبعا خطر یو مشکل دی. خب مثلا په کورنۍ کې څو نفر خوري یا گټي دا خو یعنی هیڅ خواته نشي کېدای کنه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفقای شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنهای ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کېږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره یي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري، هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه چې څوک اواسي کارونه خواستیم یا پی خواسته ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا من مشکلات پیدا کېږي. د ورور، د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او میرمن تر منځ، د یعنی ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کې تا من چې اوس مثلا یو کور، یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه، او د ورزشي کلبونو سوله، او دا نور مسایل، دا هر بندیز
بیا پسې سینګاشتونو نه شول. هغه بعضې ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی شي، هغه هم پرې وتړل، زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز، هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټوله یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نه شي، اصلا یې نه شي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نه شي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و، موږ ورته ورغلي وو، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نه شي نیولای. خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نه شي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نه شي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دی بس دوی خپل ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، سربره سوال، د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي، څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه، کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یا تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون، هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نو خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، داسې عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې دا دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داسې پرمختګ کوم کار نه. زه نه پوهېږم دوی کوم اسلام عمله کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسئله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې په تنګه کړه. دا راته مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کښې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به م خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه، کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اچکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کښې په لاره، ځکه نه کوم چې اوس به د شانه یو څوک وار را باندې وکړي، که کله وخاندم څوک به وار را باندې خاندي، که په تلیفون کښې راي اوس به څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کښې غږېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم، زه ډارېږم اوس به څوک را ته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کښې دا دې څه کېږي، ځکه همداسې شوي هم دي. خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد ته ګوښدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ.
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو مېلې ته به لاړلې، دا هر څه محدود شول، ورک شول. که نه څه فکر کوي له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کښې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هر ورځ دا حلقه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کښې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هر ورځ ته دا حلقه تنګوې، دا تمه لرې چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بې لارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای، که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کښې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده، بله یې سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته. ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړوی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کښې دوه ښځې لري، په ښار کښې بله کړې ده، په اطراف کښې درې ښځې لري، په ښار کښې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته را ځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه مېرمنو به پخوا په ټلویزیون کښې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نه سي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کښې یوه سرګرمي ولري، یو پنځه دقیقې ټلویزیون ته وګوري. دا راته وایه چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې ښه په خوپي، هېڅ غږ نه وي، هېڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده؟
دغه به زه بېخي په دا خپل کور کښې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، صحیح ده د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کښې حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کښې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کښې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي، بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بندې کړي، نو تابان هغه به په کورو کښې کښېني، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي، ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي، دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم پر روحي فشار لاندې ده، هم پر ذهني فشار لاندې ده، بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یو مېرمن شي هغه بیا څه رقم مثلا یو خور شي یو مور شي څه رقم به اولاد روزي څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای نو دوی به مې یو څه اورېدلي وو یو چانه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم عصر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی خو موږ آنلاین صنف لرو را دي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضروري ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدا ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي همدا څومره ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لپاره اول امر کړل شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپېتو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو په حقونو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنخستل کیږي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنخستل کیږي. کله چې په یوه ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل شي، د څومره بد اثر درلودلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز کارکونکو ته، خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل پرته له شکه د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نه ورکول اتباعو ته دا ډیره یوه مهمه موضوع ده. دوه ډوله حقونه زمونږ په اسلامي ټولنه کې مطرح دي چې یو د بشري حقونو له اړخه ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره، نړیوالو پرنسیپونو سره د بشري حقونو اعلامیه 1970 اعلامیه چې د دې له مخې جوړ شوي دي، او بل هغه حقونه چې زمونږ ښه دین، زمونږ ښه شریعت اسلام موږ ته راکړي دي. نو حقونه د انسانانو، که هغه بشري حقونه دي، انساني حقونه دي، که اساسي حقونه دي، که هغه نور حقوق مطرح کیږي، اسلامي حقونه مطرح کیږي، قانوني، دا ټول هم په اسلام کې، هم په قوانینو کې، په ملي او قوانینو کې، او په نړیوالو پرنسپونو کې دا جوت شوي دي. د دغو حقونو نه درناوی ټولنه بحران خواته خواته وړي. طبعا انسانان د خپلو حقونو غوښتونکي دي، انسانان تل د خپلو حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي، او ټولنې سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده. د حقونو تامین او همدارنګه د وجایبو درک کول یو د بل په وړاندې متقابل درناوی، صمیمیت، همدارنګه د حقوقو پیژندل، دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسایل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منفي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، او د ورزشي کلبونو سوله، او د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا حتی سینګارتونونه چې مېرمنې بلته ورتللې، اول ته مېرمنو دوی ته سینګار کوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل په خپله د مېرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړوي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي؟
مېرمنې لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې مېرمنې نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې، نو که چېرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کېږي، نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې ووایم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کېږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کېږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، یو هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي، همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نه رعایت باندې دا تاثیر لرلی شي. نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي. واقعا
کله چې له مېرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې مېرمنې په ژور خپګان باندې اختلي، خو دغه څه دي چې خپل مېرمنې وایي کله چې موږ سره خبرې کوي. نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي، او دغه امرونه چې دوی صادروي چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ حتی سینګارتون ته مځه، بیرون مګرځه، داسې څومره له رواني اړخه دا مېرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کېدلی شي؟
تاریخ ثابته کړی ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل د قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و. تاریخ دا ثابته کړی ده چې داسې حکومتونه ناپایداره وو، او د ناپایدارو حکومتونو لومړنۍ څپېړه ملت خوړلې ده، بخصوص په افغانستان کې. هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه کل له منځه تللی، بنسټونه ټول له منځه تللي دي، او د دې درنه سپېره بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر و تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپېژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. کچیرې یو حکومت ولی د انساني حقونو په تامین باندې استواره وي، د بشري حقونو په تامین باندې استواره وي، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، واټن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پشتیوانه له ځان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو کچیرې دغه څه د مېرمنو په حق کې، لکه چې تاسو ویل چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اخته کی یا وخته دی دا پرته لشکره هغه مېرمن چې هغه په کار باندې وي هغه خويند زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي هغه یو دم له تحصیل نه منع کول یو دم له تعلیم نه منع کول یا له کار نه منع کول دا تبان خپل منفي تاثیرات لري بهتره به دا وشي د دې بدیل ورته پیدا شوی وي او مستل دې شي یو انساني ټولنه د حق نه محروم شي باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وي نو مخکې دې چې مکاتب بند شوی وي د اصلاحي پروګرامونو باندې باید کار شوی وي روس له هغې نه ورته د عمل جامه ورغستل شوی وي نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري او که چېرې همداسې دوام پیدا کړي نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول مني د شریعت احکام مني په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي تر څو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي د خلکو او خدمندیان له منځه لاړ شي د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي حکومت سره خپل لاس ورکړي او دغه درنه سپېره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونه خوري.
بله په ولایتو کې بیا یو رواج دا وایي د میرمنو ترمنځ دوی به مشهور میلې ځایونو ته تلي او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره وه. اوس دغه بامیان کې بند یا میر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي خو کار نسته زده کړې نسته هر څه بند دي او له تفریح نه هم تاسو راګرځوئ په کور باندې کینوئ بلاخره سرحد دي د میرمنو چیرته رسیږي؟
دا چې خلک له دغه حقونه نه محروميږي یا مثلا میرمن له دغه حق نه محروميږي نو دا طبعا خوشنون کې خبره ده. پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده. هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري او یو خوشاله ژوند ولري. هر انسان ضرورت لري تفریح ته که هغه نارینه دي که هغه میرمن دي نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده.
بله په افغانستان کې اکثره کورنۍ او ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي او یا یتیمان په کور کې لري یا د سټوک لري چې هغه کار نیسي کولای هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی د خمر نخستل سوی په دې موږ تاسو بار بار خبرې کړي خو که بیا هم دا یادونه وسي هغه کسان چې هم دا وسي وایي مړۍ ډوډۍ ته احتیاج دي دوی نو څه وکړه دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري بیا نو دوی څه وکړي بیرته
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده. د هر انسان حق ده چې کار وکړي هغه کناري نه دي که میرمن دي چې سرپرست نه لري او د اقتصادي اوایدو لپاره کومه بل منبع نه لري او مجبور دي چې دوی کار وکړي نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده. مخکې له دې نه چې د یو حق نه یو انساني ټولنه محرومه شي باید بدیل لارې ورته وسنجول شي او بدیل باید موجود وي تر څو نه انسانی ټولنه خفه شي نه انسانی ټولنه محروم شي له خپل حق نه نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي نو بهتره به دا وه هغه میرمنې چې له کار نه منع شوي دي او ضرورت لري مبرم کار ته د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوې وای د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې نامه اجابهی در غرس کارونو زمینه ورته مساعده شده وی در سو دوی خپل اقتصاد رینا تمویل کرده وی نو دا مشکل خبره دا واقعا او دده استونز دا حل لپاره باید جامعه طرح موجوده وی او کاتروس موجوده نو پس دده باید ورته منسترش جامعه طرح ورته پلان جور شده دده برخی تر سو حقا خواهند زمونگا مسلمان خواهند چه دوی ضرورت لری کار کولو تا او خپل یو مره دوده ده کار کولو لاری لاست او د دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پریښودل کیږي هغه کارونه چې نه ایجابوي دي او میرمنې لپاره یا اسلامي امارت غواړي چې هغه سې ځایونو ته چې میرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري هغې ځنه معنا کې بدیل ورته باید وسنجول شي او بدیل ورته منځته راوړل شي.
بلې استاد اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د میرمنو ټول حقونه اخیستل شوي په داسې یو وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالات بیرته سمیږي او د دوی خپل حقونه بیرته ورکول کیږي، اده اقل دوی ژوند تیر سي.
زما په فکر دوی دغه میرمن په لومړي قدم کې دوی کولای شي چې سره متحد شي او د اسلامي امارت مشرانو سره دوی ناسته ولاړه وکړي، دوی کینی ورسره دغه مشکلات ورسره مطرح کړي، له مشرانو سره مطرح کړي، هر خبره د تفاهم لاره، هر مشکل د تفاهم لاره او د طرح لاره حل کیدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل سوي دي حکومت اصلا د دوی میرمنو ستونزې نه حلوي، کې ستونزې ورته حلولای ورته جوړولې بینه دومره مشکلات. که په دې خبرې وکړو مثلا دوی خپل د طالبانو غبل دوره کې ځینې میرمنې لږه وخت نه تجربه لري، دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمینه برابره کړې وه، چې کله بیا نظام بدل سو راووتلې بیرته بیرون خپل حقونه ترلاسه کړل، ډېر استفاده یې وکړه لغه ژبې نه دوی زده کړې وه یا کمپیوټر یې هم داسې، که اوس هم دوی ځانونه په داسې کارو باندې بوخت کړه دا به څومره ګټور وي.
دغې مسئلې لپاره د اسلامي امارت لخوا طرح ته ضرورت ده او پلان ته ضرورت ده چې اسلامي امارت په دې برخه کې ګام واخلي. د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه میرمنې چې وړتیا لري د کار کولو استعداد لري زده کړې کړي دي دوی ته د کار کولو زمینه په اسلامي چوکاټ کې برابره شي او په هغو ځایونو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمینه ورته برابره شي. زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغه میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
تاسو خپل چارچاپیره د اوسنۍ وضعیت سره رقم وینئ؟ مثلا لغه وخت نه چې جمهوریت سقوط کړی د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم امداد چې دوی نه د کار کول حق اخیستل شوی هغه که خځې د کنارینه.
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دی په یو هیواد کې نه وي. زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپلو انساني حقونو نه برخمن وي، له خپلو اساسي حقونو نه برخمن وي، چې هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دی او شته ده. طبعا دغه حقونو نه محرومېدل په ټولنه باندې منفي تاثیر لري. زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده، همدارنګه د میرمنو گشت و گذار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا دا نور ستونزې دي چې په شاوخوا کې لیدل کیږي. خو لکه مخکې مې چې ویلې چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده، طرحو ته ضرورت ده. ما غوښتنه دا ده د یو وګړي په حیث باندې، د افغان وګړي په حیث باندې، د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو په یوازېتوب باندې نه کیږي، حکومت نه مو دا هیله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله کوي چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګه خپل طرح د حل لارې له حکومت سره شریکي کړي. د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده، د ځوانانو کار ته ضرورت ده، انرژي ته ضرورت ده، پر ځای د دې چې دا انرژي لاشي به هر مصرف کې حکومت سره د زفکر کوم لاس دی ورکړي تر څو مثبت تګلوري ته برابر شو، په تفاهم سره، د مثبت ګام سره، د حقونو په تامین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو.
استاد، کډالات هم دسې دوام وکړي او راستر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي، د افغانستان راتلونکی تاسو ته ولګوري؟
راتلونکی واقعا باید ډیر خراب وي که چیرې حقونه اخیستل کیږي. بندیزونه، هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي، دغسې بندیزونه که وضع کیږي په انساني ټولنو باندې، نو طبعا چې راتلونکی به منفي. ما مخکې هم وویل، بیا تکراروم، چې د حکومتونو د تغییر و تبدیل سپیره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده. ملت نور له دې برخه ستړی شوی ده. ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته، اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترینه محرومه ده، بخصوص زموږ مسلمان خویندې چې ترینه محرومې دي، هغه حقونه ورته تامین کړي تر څو دغه یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نشي. داسې افغانستان بیا هغه حالت بونزي چې مثلا په تیرو کلونو کې او په تیرو لسیزو کې هغه حالت افغانستان ورداخل نشي.
بله، یو څه چې په دې وروستیو کې لیدل کیږي، اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالۍ ته مخه کوي، ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور له هر لوري نه سختي ډېره ګوري. دلته چې د یو ملت وګړي دې ته مجبوریږي چې د خپل کور څه نا څه چې لري هغه ټول خرڅوي او ځي. دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کېږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی. دا څومره مشکل خلق کوي او کسانو ته چې بدون له دې چې د کډوالۍ په مشکلاتو پوه سي کډوالۍ ته مخه کوي او علت یې دا دی چې په افغانستان کې د دوی حقونه نه ورکول کېږي.
متاسفانه کډوالۍ یو بل ډېره جدي ستونزه ده. افغانستان کچېرې داسې یو حکومت درلودلی چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پېژندل شوی وای نو د دوی د حقونو نه به دفاع کېدله. د دې ستونزې هغه ډېر فشار بیا هم په ملت باندې ده او په ځانګړې توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نورو هیوادونو ته کډوال کېږي څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هیواد کې. نو متاسفانه زمونږ ډېری کډوال چې نورو هیوادونو ته ځي له ډېر راز راز ستونزو سره مخامخ کېږي. انساني کرامت یې تر پښو لاندې کېږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي. سره له دې چې دغه هیوادونه پوهېږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو ټولنو غړی هیواد ده او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هیواد ته ځي هلته باید حقوق تامین وي. اما متاسفانه نور هیوادونه هم دغو حقونو ته توجه نه کوي او دا حقونه تر پښو لاندې کېږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره د هم د کار کولو زمینه برابره شي او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې له نورو هیوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي، زما هیله ده چې هغوی د افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي. دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. که چیرې د سرمایه گذاري په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نورو هیوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د نړۍ هیوادونه دي په افغانستان کې دننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کړي، هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخه نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کړي، دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې هلکان ته به دا زمینه برابرېږي چې دا هم بیا ظلم دی د ټولنې له نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بېرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللې. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زړه ښه کړي چې افغانستان غوندې ملک کې د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کړي چې هلته حاکم نظام نجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین خپل تحصیل پرېښود او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هیواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د نجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح ده. په عمومي ډول سره زمونږ ډېری ځوانان دا اوس بیکاره دي، له بیکارۍ نه رنځوري، په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅ کړي او بیا لاړ شي بهر ته لاړ شي، هلته کار وکړي، روزګار وکړي او د خپل د استعداد هلته استفاده وکړي. کار په تحصیل کې نه دي. نجونو مسله تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس څه د نجونو په اکله او د ښځو په اکله چې له دوی نه د حق اخیستل سوی که چیرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره هم کړي نو د نجونو به څنګه کیږي؟
د نجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي مراد له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زمونږ مسلمانې خویندې د نورو هیوادونو ته اړ شي چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړې شي د تحصیل لپاره. زمونږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي ترڅو زمونږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام ایجابوي په هغې چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی مجبوره نه شي چې نورو هیوادونو ته کډوالې شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
وینا لالیو گل میں